السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د ښځو د حجاب په اړه خپله رسمي پالیسي نن اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر خالد حنفي نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل برقع یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. طالبانو په نویمه لسیزه کې د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د برقع اغوستل د ښځو لپاره جبري کړي وو او ښځې پر کورونو کېنولې وې. د پنچیر امنیه قومندان د مقاومت د جبهه هغه ادارت کړی د چې وای په پنچیر کې ځینی سیمینی ولی مولوی داد محمد بطار وویل پرون مازیګر مخالفو وسلوالو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې خو وتښتیدل. له دې مخکې د مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدی پر ټوټر لیکلی و چې د دې ډلې وسلوالو د پنچیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې دیارلس تنه طالبان وژلي دي او د ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمینی ولی او د عبدالله خیل درې له طالبانو تصفیه کړې. د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې د یو کور د خونې د چت د پریوتو له کبله د یو سړي څلور لوڼې مړې شوي او میرمنې او یو زوی ټپیان شوي دي. د زیانمنې کورنۍ یو خپلوان ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د چپلیار ولسوالۍ په غزو کلي کې شوې ده. راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو خارکیف او خرسون خارونو ته نږدې د روسي ځواکونو د سنگرونو پر لور پرمختګ کړی دی. د اوکراین د ولسمشر جګپړي سلاکار اولکسی اریستو ویچنن ادعا وکړه چې دوی هلته ځینې سیمې نیولې دي. په عین حال کې روسیې ادعا کړې ده چې د اوکراین د وسلو هغه زیرمې ویجاړه کړې ده چې له امریکا او اروپا څخه راغلي وسلې پکې ساتل کېدې. او جنوبی کوریا او جاپان نن رسمن اعلان وکړ چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو بالستیک میزایل توغولای دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن وویل دا یو بالستیک میزایل ښکارېده چې سین پو بندری ښار ته نږدې له یو اوبتل څخه توغول شوی دی. د جاپان د دفاع وزارت هم ویلي چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې هم پیونګیانګ خپل وروستی توغندی وازمې، بلخوا داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. طالبانو د ښځو د اسلامي حجاب په اړه خپل رسمي پالیسی نن اعلان کړه.
دنیا به چپو راسته به کیږي خو موږ خپل اسلام د دین سپیڅلې نظریې نه تیریږو، یو رکن نه تیریږو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د نجونو د تعلیم په اړه د دینی عالمانو مشورې له اختر وروسته بیا پیل شوې دي.
په نږدې راتلونکي کې باید دغه موضوع ته یو مناسب د حل لاره پیدا شي. علماء د اسلامي معرفت په کچه په دې موضوع مشورې روان دي.
د نجونو له تعلیم سره د طالبانو مخالفت له یو شنون کې سره په مرکه کې څیړو.
دغه پریکړه چې نجونې به مکاتبو ته نه ځي، د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو د شدید مقاومت سره مخ شوې ده.
د خبریالانو مدافع ټولنې د ژورنالیست خالد قادری د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې.
طالبان پر اتاک سره تر ټولو ډیر زیات محدودیتونه پر رسنیو خبريالانو وضع شوې دي او دغه محدودیتونه ورس تر بلې مخ په ډیرې دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د سپورت نړۍ او تاندې څنګې اونیس پروګرامونه په دوهمه نیمه کې خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو لپاره رسمي او جبري حجاب نن اعلان کړ. د دې وزارت لخوا د حجاب په اړه په جوړه شوې طرحه کې چادري یا برقه د شرعي حجاب تر ټولو غوره ډول ګڼل شوی دی. په دې طرحه کې د حجاب د نه مراتولو په صورت کې ښځو ته د توصیې او حتی د سزا ورکولو خبره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د حجاب په اړه دا فرمان د هغه وړاندیز په پایله کې خپور شوی چې د هیواد دینی عالمانو د طالبانو مشر ته کړی و. د دې فرمان پر بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دنده لري چې حجاب په جبري ډول په ټولو افغان ښځو عملي کړي. اوس دی وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یو طرح هم جوړ کړی او په کلی کل شوی د مسلمانو اصیلو بالغ خزل لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروری دی. په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نوي حجاب ګڼل کیږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د حجاب د عمل کېدو په اړه جوړ شوې غونډه کې وویل دوی هغه څه کوي چې اسلام یې ورته وایي.
د ټولو نه موږ ته ارجح او اهمیت زمون نظریه او زمون اسلام اصول نه. دنیا به چپو راسته به کیږي خو موږ خپل اسلام د دین سپیڅلی نظریه نه تیریو یو رکن نه تیریو.
په دې غونډه کې د طالبانو د تمیز دالی اداري رئیس محمد شریف ویلي د حجاب د مراعاتولو امر د اسلامي امارت نه بلکې یو الهي امر دی او دوی باید پلی کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عمل کېدو تر حکې د رسنیو له لارې د حجاب لپاره تبلیغ لومړی پړاو بلل شوی. خو دویم پړاو کې چې د حجاب د تطبیق مرحله ده جبري مسایل هم شته. په دې برخه کې راغلي کچېرې یو ښځه حجاب نه مراعاتوي کور باید په نخو مشر ته توصیه وکړل شي. خو د حجاب د نه مراعاتولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند ته اچول کېږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پیژندل کېږي څو رسمان سزا ورکړل شي. د طالبانو لخوا د حجاب د عمل کېدو په طرحه کې د هم لیکل شوی هغه خزي چې د طالبانو په ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراعاتوي له دندو دی ګوښه کړل شي. خو په کابل کې یو فعال مېرمن چې د وکالت دند لري او نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله خبر شي ازادي راډیو ته وویل افغان مېرمن مخکې هم محجبي او له طالبانو وړاندې هم مسلمان وي.
دوی د پخوانی مسلمانانو او اوسه مسلمانان دي که طالبان وي او که نه وي. تاسفانه طالبان تل هڅه کړې ده چې د خزو د ادرس نه یو امتیاز ترلاسه کړي. کله تعلیم او سیل موضوع هغه نسی بیا د حجاب موضوع.
طالبانو له دې وړاندې هم د توصیو په نوم په افغان خزو ګڼ محدودیتونه وضع کړي. پر دوی بې له محرمه د اوږد سفر بندیز لګولی، ډېرې له کار کولو منع شوي، په دولتي رسنیو کې یې ونډه صفر شوي او له شپږم ټولګي پورته هم له زده کړو منع کړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو مشورې بیا پیل شوې. د طالبانو سرچینو د معلوماتو له مخې په دې اړه د دوی مذاکرات د کم کی اختر د لاره رسیدو سره سم ځنډیدلی وو. د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا سلام مشورې اوس بیا هم روانې دي.
لومنه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتب او د پرانستلو موضوع څومره سی ګران ولسه او نړیوال ټولنې ته مهمه ده. لدینه په څو چنده اسلامي امارت ته مهمه ده او دا موضوع باندې مسلسل جلسات، مشورې او ناستې روانې دي او موږ امیدواري لرو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به دغه موضوع ته یو مناسب د حل لار پیدا شي. علما او د اسلامي امارت په کچه په دې موضوع مشورې روانې دي.
د نجونو د تعلیم مسله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو لوی ننګونه بلل کیږي. په دې برخه کې د طالبانو دریځ په کور دننه پراخ مخالفتونه پرولي او نړیوالو هم له افغانستان سره د خپل مرستو دوام تر ډیره له همدې موضوع سره تړلای دی. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو همدا موضوع یعنی د نجونو له تعلیم سره د مخالفت موضوع له یو شنون کې سره په مرکه کې څیړو چې وایي په طالبانو کې دننه د پریکړې پر وړاندې یو لار مخالفتونه شته. اوس ورزو نور موضوعاتو ته. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو پر ضد جنگي دونکې جبهه ادا کوي چې په پنشیر ولایت کې له مرکزونو پرته د درې او ابشار ولسوالیو ټولو سیمې نیولې دي. خو طالبان دا اداره دوي او وایي چې په دې سیمو کې حتی هیڅ جګړه لا نه ده شوې. د ملي مقاومت جبهه نن په یو اعلامیه کې ولیکل چې طالبانو په دې ولسوالیو کې د کور په کور پلټنې اداره اراده درلوده هو بخی چې د مقاومت جبهې د ځواکونو له بریت سره مخامخ شول. به هم د ازادۍ رادیو خبريال په دې اړه نور تفصیل لري.
د مقاومت ملي جبهه وایي په پنشیر او تخار کې طالبانو سره نه ختی کړي، مرګ ژوب لای ور اړول او ځنی سیمې تر نیولې. خو طالبان یې دایدانه منی وایي د سیمو کې هیڅ جګړه نه ده شوې. د ملي مقاومت جبهه نن سهار یو خبر پاڼه کې ولیکل د طالبانو د سریقې یو کاروان چې د دری او ابشار ولسوالیو کې د کور په کور پلاتونو لپاره روانو تر برید لاندې راوسته. د جبهه دا کړی چې تر اوسه مرکزونو پرته د دری او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې د ملي مقاومت د جبهې لخوا لیول شوي او تر خوای 15 طالبان وژلي دي. د دې ترڅنګ له طالبانو سره په پنشیر کې د مقاومت جبهې یو مخامخ جنگیدونکي قومندان د خپل نوم د نخودو په شرط ازادي رادیو ته یو پیغام کلی کی طالبانو ته درنه مرګوب لاړول او د دریا او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې ترنی ولې دي او د دې ولسوالیو مرکزونه د دوی تر کلابندۍ لاندې دي. خو طالبان بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي رادیو ته وویل په دې سیمو کې هیڅ کومه پیښه نه ده شوې.
هیڅ د سلوې پیښه نه لرو، نه کوم جنگ شوی ده او جای نیول خو بالکل لرې پرې ده. چا پزم نه ده کې وینه شوی. هسې دوی تشویش خبري تخار کې هم داسې ادعا کړې و واقعیت نه درلود.
خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا خبرې شوی ویډیوګانو کې چې د مقاومت جبهې د ځینو مسؤلانو او رسنیو لخوا خبرې شوی لیدل کېږي چې پنشیر کې تازه جګړې شوي. لدی په یو ویډیو کې د طالبانو د وملاتړي حمید خراسانی غږ هم اوریدل کېږي چې د جګړې او ډزو امر کوي. په یو بل ویډیو کې بیا حمید خراسانی په پنشیر کې د جګړې په اړه وایي طالب ځواکونه سیمه کې لومړی درجه احضاراتو کې دی او د ملي مقاومت جبهې سره د جګړې لپاره بشپړ تیاری لري. د ملي مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ لدی وړاندې په بدخشان، تخار، مزار شریف، پروان او ځینو نورو سیمو کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي او پکې د خپل بریا او یو او بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. د طالبانو زدا سه محل د جګړو لپاره خبر ورکول کیږي چې پروژه میاشت کې د جمهوریت نظام پر مهال پورستي ورځو کې د کابل د امنیت لپاره ګمارل شوی د ملي اردو پخوانی جنرال سمې سادات هم لختر ورسته د طالبانو زد د جګړې لپاره خبر ورکړی وو.
په پنشیر کې جګړه ملي جبهه د ځینو سیمو د نیولو ادعا کوي خو طالبان یې ردوي. دا مطلب د افغانستان د روانو چارو په اړه له غنو نورو مطالبه سره د ازادي رادیو پر وی پاړه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وی پانه پته ده. په لومړی پانه کې د زینو مطالبه سرلیکونه تاسو تلولم. د نړۍ ستر صنعتي هیوادونه اوکراین سره د مرستو د زیاتولو په اړه غونډه کوي. طالبانو د خځو لپاره حجاب رسمي او جبري اعلان کړ. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د خبريال خالد قادری د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي. ځین نور مطالب مودادې چې شمالي کوریا د جاپان د بهيري خواته یو توغندۍ توغولي په خیبر پښتونخوا کې د سخت ګرمۍ له کبله خلکو ته خبرداري ورکړل شوې. چارواکي وایي چې اوکرایني ځواکونه د خارکیف او خرسون ځین سیمې نیولې دي او په ننګرهار کې د یو کور د خونې د چت د پریوتو په پیخ کې مرک ژوبلا اوخته ده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو اوري چې د سهار له او د مازیګر تر او وو ورځې د اونۍ خبريږي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له طالبانو غواړي چې افغان خبريال خادر او بخي خالد قادری سم د ستیل بند خوشی کړي. د کمیټې 13 ورځ نه وخت په یو اعلامیه کې لیکلي طالبان باید پر خالد قادری لګول شوی تورونه لغو کړی او په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او بند کول پای ته ورسوي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې د کمیټې د آسیا د څنګ همغږي کونکي استیون بلټر د مبهمو او نامناسبو حقوقي لارو د یو خبريال محکمه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبريالانو او خپلواکو رسنیو د ځپلو نوې پړاو بللای دی. طالبانو تر اوسه د دې خبريال د نیولو په اړه څه نه دی ویلي خو د هغه خپلوان د هغه د نیولو لامل په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پر ضد د خپلو نظریاتو لیکل بولي. جزئیات په دې اړه د ازادي رادیو خبريال اوروي.
په هرات کې د یو خبريال خالد قادری د نیولو بندي کولو په اړه د خبرګونونو په دوام د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر هغه خوشی کړي او پرې لګول شوی تورونه لري کړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې یا سی پی جی له خوا خبر شوی راپور کې واکته د طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته د خالد قادری نیولو ته اشاره شوی او له طالبانو پکې غوښتل شوی چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې د آسیا څنګ همغږي کونکي استیون بلټر ویلي په مبهم او نابریالي حقوقي لارو د یو خبريال محاکمه او محکومول په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو یو شوم او بل پړاو دی. د دې اعلامیې پر بنسټ د نوروز رادیو کارکونکو خالد قادری د مارچ په 11مه د طالبانو د استخباراتو لخوا په هرات کې ونیول شو. د خالد قادری او خپلوان چې نه غواړي هویت یې وښودل شي د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې ته ویلي د هغه کورنۍ یوه اونۍ لدې بي خبره و چې خالد قادری نیول شوی. د ادعا کړی چې هغه بندخونه کې شکنجه شوی. د خبریالانو نیولو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو په وضعیت هم بد اغیز کړی او تر ډیره انزوا ته تللي. خبریال روح الله تلاش وایي له هغې ورځې ویریږي چې یوه ورځ پیکاري ساحه له دې هم راتنګ نه شي.
طالبانو په راتګ سره تر ټولو ډیر زیات محدودیتونه پر رسنیو خبریالانو وضع شوي دي او دغه محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دي. همداراز خبریالان هم په ډاره زړه په ښار او بازار کې نشي کولی چې فعالیت وکړي.
طالبانو بیا د خبریال خالد قادری د نیولو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د خالد قادری د نیول کېدو پر مهال د هغې خور همایرا قادری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو ورور یې خالد د طالبانو په اړه د نظر ورکولو په دلیل په نظامی محکمه کې په یو کال بند محکوم شوی او دا ورځ یې د پلار یوه پخه په زندان او بله په ښوونځي کې وي. د خبریالانو د نړیوالې کمیټې د راپور پر بنسټ خالد قادری د طالبانو د نظامی محکمې لخوا په هرات کې په یو کال بند محکوم شوی او په زور ترې په هغه سند لاسلیک اخیستل شوی چې د استناف حق ونه لري. په افغانستان کې د مطبوعاتو آزادۍ پاړه د اندېښنو په دوام د بیپولي خبریالانو ټولنې 13 اونۍ په خپله درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د آزادۍ په درجه بندۍ کې 34 نمرې شاته لوېدلې.
آزادۍ رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنگي جنایتونو په اړه اسناد ټول کړي. د سازمان ټینګار کوي چې روسیا باید په اوکراین کې د خپلو جنگي جنایتونو په اړه حساب ورکړي. صفي الله ستانکزای د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي داسې شواهد شته چې روسي ځواکونو د بوچا په ګډون د کیف په اتو څنګلورو ښارونو کې د یرغل په لومړیو اونیو کې زورونې، خپل سري اعدامونه او په ملکیانو باندې بې باکه ډزې کړې دي. دغه سازمان مشر اګنیس کالامارات پرون مازیګر په دې اړه څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې ملکیان قصدن په نښه شوي او دا بریدونه د منلو وړ نه دي. هغې د بخښنې نړیوال سازمان دغه اقدام چې د روسیې ممکنه جنګي جنایتونو په تړاو یې اسناد ټول کړي تاریخي بللی. د بخښنې نړیوال سازمان د پلټنو له مخې په مارچ کې د روسیې په هوایي بریدونو سره د بوردیانکا ښارګوټي کې څه باندې 40 ملکیان ووژل شول او د بوچا شاوخوا هم د خپلسرو او ناقانونو وژنو 22 پیښې شوې دي. پر اوکراین د روسیې یرغل شنبه 3 ورځې ته ورسید. د پلازمینې کیف شاوخوا سیمې کابو یوه میاشت د روسیې تر اشغال لاندې وې، خو موسکو بیرته خپل تمرکز د هیواد ختیځ ته واړوه او له دې سیمې خپل ځواکونه په شا کړل. کومې شمېرې چې اوکراینیانو وړاندې کړي د سلګونه ملکانو د وژنې ادعا پکې شوې ده. د راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو ویلي چې روسي یرغلګرو د کیف شاوخوا سیمو کې د اشغال پر مهال څه باندې 1200 ملکیان وژلي چې د دغو وژنو له ډلې درېیمه برخه د بوچا دي. د اپریل په میاشت کې د کیف له ښارګوټو څخه د روسي ځواکونو له وتلو وروسته د بوچا په کوڅو کې د ملکي خلکو د جسدونو موندلو د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو سازمانونو غوسه او حیرانتیا وپاروله. کرملین بیا دا رد کړي چې ګواکې روسي ځواکونو په اوکراین کې جنګي جرمونه کړي او ویلي دي چې د بوچا کیسه د دوی په خبره جعلي ده.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به اسمت څاروان ل څو نورو مطالبو سره ستاسو قربه وي، خو له هغه مخکې د ورځې سپورتي خبرونه واوري.
په غزنی ولایت کې د 15 ولایتو ترمنځ د نیزه وهنې سیالي تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد سیالي د قرهباغ، ناور، جاغوري، اندړو او د غزنی د دهیا کلسوالي د شلو ورزشکارانو ترمنځ د 2 ورځو لپاره وي. د دې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې 2 ورزشکارانو ته د خېلوبې د تر سره کولو په مخه جایزه هم ورکړل شوې. د یادو سیالیو هدف د غزنی ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د نیزه وهنې ورزش ته وده ورکول خو دی. په پکتیا کې د اختر لوبغالی په نامه د سنوکر 15 ورځنی ټورنمنت 13 ورځ پای ته ورسید. د دې ولایت د سنوکر فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په یاد لوب کې شلو لوبغاړو د 15 ورځو لپاره ګډون کړی و. د فدراسیون په وینا د یاد ټورنمنت پایلوبي ته شیرولی او ګلولی ووتل چې شیرولی خپل سیال ته په ماتې ورکولو سره د دې ټورنمنت اتلولي ترلاسه کړه. د یاد لوبې غوړو لوبغاړو ته د پکتیا ولایت د ورزشي ریاست لخوا ډالیګانې هم ورکړل شوې. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې. او د پاکستان کرکټ بورډ د لومړي پړاو 19 کلونو پاکستان جونیئر لیگ مهالویش اعلان کړ. د ورزشي اژانسونو د راپورونو لمخې دغه لیگ روان میلادي کال په پاکستان کې ترسره شي. دغه لیگ د روان 2020 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي چې د همدی میشت تر 19 منټه به دوام وکړي. پاکستان کرکټ بورډ لدی وړاندې ویلی و چې لومړی پړاو کې به د بهرنیو لوبغاړو څخه یوازې انګلستاني لوبغاړو ته اجازه ورکړل شي، خو د نورو هیوادونو د لوبغاړو په اړه پریکړه وروسته شوې نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت ساروان در سره يم. په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د دې اندېښنې په اړه راپور لرو چې په ایران کې د سرشمیرنې په باب لري. د یو شمېر ملایانو د څرګندولو په باب هم راپور لرو چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لومړی له ایرانه، په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د افغان کډوالو د سرشمیرنې په اړه د ایران د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښنه شي. ځینو یې ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د ایران پر حکومت باور نشي کولای، ځکه چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې هغه افغانان چې قانوني اسناد هم درلودل له دې هیواده په زور ایستل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هیواد کې د افغانانو د سرشمیرنې بهیر لازمي بللی او ویلي دي چې څوک همکاري ورسره ونکړي ورسره به چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناوړه سلوک راپورونه ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
یعنی به خوبي زندگی پیش نمیبری، به سختي هر چی کتابه ته نظامت بکشی کاری بکنی که بچه ما پیشرفت بکنه. هیچ دولت ایران هنوز ندیدی که به ما کمکی به طریق مدرسه کرده باشه.
څلور څلوېښت کلنه مریم د کندوز ولایت اوسیدونکې او له 28 کلونو راهیسې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي. دا غلې مریم په خبره په خوا یو ځلې خپله او بل ځلې انګور په سرشمیرنه کې برخه اخیستې او له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو دا ځل په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د اختر په ورځو کې له ایران د یو شمېر افغانانو د شړلو په اړه دا هم اندېښمنه ده او ویره لري چې ښایي له دغه هېواده وویستل شي.
ترس خداره که خیلی اوضاع بد شده و خیلی
افغانی وضعیت ډیر بد دی. افغانان نیول کیږي، ټول یو نیول، اردوګا ته یې یوړل، ډیر بد چلند کوي. سو وایم هر کله یې چې وستو زو بل هیڅ چاره نه لرو، که وطن مو جوړ وي که خراب. نور افغانان حیران دي چې چیرې ولاړ شي او څه بلا به پرې راځي.
25 کلن امین چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په کابل کې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، وایي نږدې 40,000 افغانۍ تنخوا درلودله او د خپلې کورنۍ ملاتړ یې کولای سول، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او په قانوني توګه ایران ته ولاړ. د امین په خبره په ایراني پولیسو باور نه سي کولای او اندېښمن دی چې له دغه هیواد به وشړل شي.
نشم کولای د ایران پولیسو باور وکړم. که وغواړي ما ونیسي او افغانستان ته مې واستوي بیا څه وکړم؟ زه له هغه ځایه وتښتېدم ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب و. اوس مې که بیرته هلته ور واستوي څه وکړم؟
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې خبر ورکړی دی. ښاغلی وحیدی ویلي چې دا پروسه لازمی ده او که څوک همکاري ونه کړي له بدو عواقبو سره به مخ شي، خو زحل چې تازه ایران ته تللی وایي دغه بهیر عادي دی او نوملیکنه یې کړې ده.
کدام اطبای افغانستانی در مراکز ثبت نام سرشماری دستگیر
ده؟ سرشمیری نی ده نملکنی پا مرکز که کم افغان این نده نیول شوی. خو بیلا بیلی پیخیشته چه مثلا افغانانو چه ده ایران ده قانون خلاف عمل کرده نیول شویدی او بیرد افغانستان دستاول شوی. ما هم ده سرشمیری نی پا مرکز که نملکنه کرده پا تمایم و گورم چه سکیگی.
منتظر استم ببینم که چی چیزی رو خواهد داد.
په ایران کې د افغان کډوالو سرشمیرنه په داسې حال کې پیل شوې چې له یوې خوا د طالبانو د واکمنۍ راهیسې هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي او له بل لوري د ایران په مشهد کې د یو عالم له وزل کېدو لږ وروسته د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېر راپورونه ورکړل شوي دي. دې کار په افغانستان کې دننه او بهر د خلکو ګڼ غبرګونونه راوپارول. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هېواد ته د طالب تللي پلاوي د سفر پر مهال ایران منلی چې له دې وروسته به له افغانانو سره ناوړه چلند نه کیږي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
پر طالبانو حتی د یو شمیر ملایانو فشار دی چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. انا ساقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت تاییدوي چې ژر به د علماو غونډه دایره شي او دا مسأله به پکې حل شي. په دې موضوع مې د سیاسي چارو له نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي دي چې څومره باور لري چې د علماو غونډه به د نجونو د زده کړو په ننګه پریکړه وکړي.
ازما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب وته نزي دا د طالبانو د خپل ګنشمیر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې د لپاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده او دا پریکړه ډیره یو عجیب غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د جنو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیر وطن تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي او طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي دوی ویل دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي دا غونډه به دا مشکل حل کړي شي.
اوس دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره دا چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم د اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید حکومت ازادي خلکو ته ورنکړي شي.
ویل کیږي چې یو شمیر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي خو یو شمیر دوري مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شوه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي املا برادر خپل په شمول د اقانی صاحب د لهغوی د منجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمیر هغه جنگي کمانډانان یا لوړوتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي هغوی په اخر د کوکو کې د خپل اثر او نفوس په استعمالولو سره د منجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړی ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغه هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسف زایو
ستاسي پیغام ستاسي راک
دا غزما واز در امارات تر مشرانو پوری ورس وی ورور چې دغه په بازارو کې چې د دکانونو او مارکیټونو خلک جوړی دغه پرځای باندې چې کارخانه او پاپریکه دغه تجاران جوړی کې هدا مسلمانانو ته ډیر کارونه پیدا شي. دا خلک ډیر بیکار دي او ډیر غټ ګرانیم د پدې ملکی او دوه هم چې دغه د قرکی شانو څخه لکه غوړی وو وړه او چیل ته دوه باندې د محصول کم کې نو ډیر به په داخل کو سره کومه کې د امارات ته خاصخه
کوچې خبر کوم د افغانستان ختی جلال آباد نه مادي لوړپور چارواکو نو دا وختنه دا سید افغانستان حکومت ناراضي دی باندې ډیر محصول نه خلی سي ټول زور په عوامو ده عوام خراب ده عوام زوبل ده مده سي د عوامو غمو خړل سي.
السلام علیکم دادای رادیو ټول کارکونکو تخپل سلامونه وړاندې کوم. زمانم نور الهدا انګار ده پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ څخه می تاسو ته مسجد دی پرې خاله زه د افغانستان له ولس څخه هیله کوم لا غچا څخه ملاتړونه کې چې څوک واسلې ته لاس پورته کوي ځکه جنگ د حل لاره نه ده او د طالبان سره څنګه مشکل لري هغه باید له خبرو له لارې حل کړي، ځکه په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ افغانستان ته ګټه ور ونه رسوله، له دې وروسته هم جنگ کومه ګټه ونه رسوي.
دغه زما آواز در امارت تر مشرانو پورې ورسوي، وروره چې دغه په بازارو کې چې د دوکانونو او مارکیټونو خلک جوړوي، د دغه پر ځای باندې چې کارخانې او فابریکې دغه تجاران جوړ کړي، او د مسلمانانو ته به ډېر کارونه پیدا شي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه د سپورت نړۍ او همدارستان د څنګه خبريږي. خدای شپه پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د خځو د حجاب په اړه خپل رسمي پالیسي نن اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر خالد حنفی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل برقع یا چادرې تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. طالبانو په نویمه لسیزه کې د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د برقع اغوستل د خځو لپاره جبري کړي وو او ښځې پر کورونو کېنولې وې. د پنچیر امنیه قومندان د مقاومت د جبهه هغه ادارت کړی ده چې وایي په پنچیر کې ځینې سیمینی ولیدي. مولوی داد محمد بطار وویل پرون مزدګر وسلوالو مخالفینو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. له دې مخکې د مقاومت د جبهه ویان صبغت الله احمدي پر ټوټر لیکلی و چې د دې ډلې وسلوالو د پنچیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې دیارلس طالبان وژلي او د ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمینی ولیدي. هغه زیاته کړه چې د پنچیر ولایت د عبدالله خیل دره هم له طالبانو تصفیه شوې ده. د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې د یو کور د خونې د چت د پریوتو په پیښه کې د یو سړي څلور لوڼې مړې او میرمنې او یو زوی ټپیان شوي دي. د زیانمنې کورنۍ یو خپلوان ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د چپلیار ولسوالۍ په غزو کلي کې شوې ده. راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو خارکیف او خرسون ښارونو ته نږدې د روسي ځواکونو د سنگرونو پر لور پرمختګ کړی دی. د اوکراین د ولسمشر جکپوړي سلاکار اولکسی ارستوویچ نن ادعا وکړه چې دوی هلته ځینې سیمې نیولې دي. په عین حال کې روسیې ادعا کړې ده چې د اوکراین د وسلو هغه زیرمه یې ویجاړه کړې ده چې له امریکا او اروپا څخه راغلې وسلې پکې ساتل کېدې. او جنوبی کوریا او جاپان نن رسمن اعلان وکړ چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو بالستیک میزایل توغولی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز د نوویل دا یو بالستیک میزایل ښکارېده چې سینپو بندری ښار ته نږدې له یو اوبتل څخه توغول شوی دی. د جاپان د دفاع وزارت هم ویلي چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې هم پیونګیانګ خپل وروستی توغندی و ازموي. بل خو داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منو اوریدونکو، دا د علي ظفر او ګلپانې په اواز سندره ده چې ویډیو یې نږدې 80 میلیونه کسانو پر یوټیوب کتلې ده. د همدې خبرونې په وروستیو دقیقو کې دا سندره درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څنګه خبريږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې محرکلې کوم. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې تیر کوچنی اختر مو په خوخی او خوشحالي تیر کړی وي. په روانه خبرونه کې اوري چې د ننګرهار په مملې تاریخي بڼ کې د والیبال د 28 لوبډلو ترمن سیالي پیل شوه.
د مملې په تاریخي بڼ کې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې اولمپیک ریاست له لوري د والیبال سیالي په لاره چې ورشي دي.
د هندستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو تازه حال هم درکو.
جوس بټلر تر نورو ډیری منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکي دي.
دا هم اوري چې د اسپانیا د ریال مادرید فوټبال لوبډلې د هغه هیواد د لا لیگا یا د فوټبال د لیگ اتلولي خپل کړه، خو په پایل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیخي